پېښور کې د ماسپښین یو بجې شوردین کې د مشال رادیو په یو بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنې او د مشال رادیو اونیس پروګرام د باختر ستوري درور خبرونه له انیسې اجمل اوړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوې کمیټې پرون لومړی غونډه شوې ده. د باجوړ جنسې په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو پرېوتو په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي دي او بنگله دېش د اپوزیشن دوه سیاستوالانو ته د 500 سزاګانې ورکړې دي. اوسته خبرونه تفصیل د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوې کمیټې په لومړۍ غونډه کې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې پرون دا غونډه په بهرنیو امنیتي چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه او پکې پریکړه وشوه چې د راتلونکي میاشتې په 10 نیټه به د قبایلی سیمو د منتخب غړو او نورو متعلقه چارواکو غونډه کېږي او د هغې نه به هم د فاټا په اړه مشورې اخیستل کېږي. په باجوړ جنسه کې د کورونو پرېوتو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي. په سیمه کې د سلسلې د زیانونو د سروې لپاره د جوړې شوې ډلې غړي فضل حکیم نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د پرېوتې کورونو ته په سلسله کې زیان رسېدلی وو. هغه زیاته کړه
دا په ښار کې یو کمره راولېدلې ده چې په هغې کې دوه ماشومان زخمیان دي. نوی کلی ورته وایي چې هغه د هډکوارټر ښار نه تقریبا 3 کیلومتره فاصله کې دی چې په هغې کې یوه ماشومه او یوه مور هم زخمي ده. بله واقعه د متاثل مامون د ریګې ورته وایي خو په هغې کې یوه ماشومه هم مړه ده. د ښار کې کومه ماشومه ده نو هغه هم په حق باندې رسېدلې ده.
بلخوا په سیمه کې ځینو زلزله ځپلو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې یخنۍ زیاته شوې ده او مرستو ته سخته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي وایي د ایران لخوا په پوله سلور توغندي وشتل شوې دي. د بلوچستان د پنجګور سیمې او چارواکي چې نه غوښتل نومې واغستل شي مشال ریډیو ته بیگانه وخت ویل په دغه سیمه کې د خالی په ورځ د ایراني پوله ساتونکو ځواکونو لخوا سلور راکټي وشتل شوې چې د پاکستان غاړې ته شاوخوا 100 کیلومتره دننه په پنجګور سیمه کې لګېدلې خو کوم ځاني یا مالي زیان یې نه دی اړولې. تر اوسه د ایران لخوا مشال ریډیو ته په دې اړه څه نه دی ویل شوی. عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې د گوادر کاشغر لاري د بدلېدو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اچکسي نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګوند به د دسمبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې د گوادر کاشغر لاري د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج وکړي او په خبره یې د پاکستان چارواکو ته به پیغام ورکړي چې د پښتنو لپاره یوازې ترهګري او بدبختي نه بلکې خوشحالي او ترقي هم شته. نوموړي د څرګندونې په داسې وخت کې کړی دی چې د پاکستان چارواکي وایي د پاک چین اقتصادي راهداري لاري نقشه نه ده بدله کړې. پولیس چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په سوات تحصیل کابل کې په غیر قانوني توګه د خلکو لیږلو په تور درې تنه نیولې دي. د سوات تحصیل کابل تاڼۍ مشر ایس ایچ او امجد خان پرون مشال ریډیو ته وویل نیول شوي کسان چې تعلق یې له پنډۍ سره دی او پکې یوه ښځه شامل ده پرې د 20 کسانو د پاسپورټونو او 2 لکه روپو تختولو تور دی. هغه زیاتوي
فراڈ دو کدہی کدے کی جی دینا منگا 19 پاسپورٹنا 509,200 روپے چی جی تحت منگا ریکوائر کرے مزید تفتیش جاری دی. دا خود ایویو ایجنسی پترو ماندی دا کارشیو چی یو ایجنسی دو تقریباً سدہ با 60 لاکھ روپے او دا گول نکڑی دی او پاسپورٹنا ایوڑی دی دیسی دا نور خلکو نیو مولی دی.
امجد خان زیاته کړه چې په غیر قانوني توګه د خلکو لیږلو کاروبار کوونکو ته عمر قید سزا هم کېدای شي. د افغانستان د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې 50 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. د هلمند امنیه قومندانې مطبوعاتي دفتر چارواکي شاه محمد اشنان مشال ریډیو ته وویل تېره شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د 50 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه د غبرې د سنگین ولسوالۍ د چوغک په سیمه کې ترسره شوی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د بنگلہ دیش حکومت د اپوزیشن دوه لوړپوړو سیاستوالانو ته د 1991 کال د جنگ پر مهال د جرمونو کول په تور د 500 سزاګانې ورکړې دي. د انصاف وزیر انیس الحق ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د بنگلہ دیش د کم پرسته ګوند مشر صلاح الدین قادر چودھری او د جماعت اسلامی ګوند سیکرټری جنرل علی احسن محمد مجاهد ته بیګه د سیمې په وخت په کم یو بجا سزاګانې ورکړل شوی. دوی د جنگ پر مهال د نسل وژنې، جنسي تیری او تشدد په تور په 2013 کال کې مجرمه وګرځول شول. بلخوا د دې پانسیانو پر ضد د احتجاجونو د کولو د اعلان وروسته په ډاکا او نورو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بلجیم په سر خار بروسلز کې هم د ترهګر برید سختو ګواښونو له وجې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او چارواکو خلکو ته د ګڼې ګوڼې نه جوړولو خبرداري ورکړې ده. پرون په دغه خار کې امنیتي خبرداری اعلان کړل شوی و. په بروسلز کې پرون او نن د میټرو سرویس بند کړل شوی ده. د فوټبال د مقابلو په سر لوی پروګرامونه ځنډول شوي دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل ویلي دي داسې معلومات ورته ترلاسه شوي دي چې د پیرس د حملې په سر په دغه خار کې هم د برید خطرې دي. پرون د اسرائیل په کریات ګټ خار کې سلور اسرائیلیان چې پکې یو 14 کلنه جنۍ هم شامل ده په چړو وهل شوي او زخمی کړل شوي دي. د اسرائیل د پولیسو ویان د یو تایید شوي ترهګر حمله بللې ده. د حمله وروسته لاغي کیږي چې د نومبر په 19 درې اسرائیلیان، یو فلسطینی او یو امریکایي د فلسطینیانو لخوا د ډزو او د چړو په حمله کې وچل شول. اور اس تے خبردار چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او غربي پټې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر د خبرولو ترڅنګ پرون ویل چې جان کیری با تل ابیب، بیت المقدس او رام الله ته د خپل سفر په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تازه تاوتریخوالي پر مسأله، د شام په بحران او د اسلامي دولت ډلې یادایش په باب خبري وکړي. د خبرینو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ووریدل چې انیسی اجمل باندې کول په روانه خبرونه کې اوري. هغه حکومتي کمیټې چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په لړ کې حکومت ته د سپارښتنو ورکولو کار ور په غاړه دی، پرون یې په اسلام آباد کې یوه غونډه کړې ده. د باجوړ په خار او ممندو کې د زلزله ځپلو کورونو چتونو پرېوتو په پیښو کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د سیمې یو ډاکټر وایي زلزله ځپلي خلک د شنه اسمان لاندې په شپو تېرولو مجبور دي چې په خبره یې له وجې هغوی ناروغه شوي دي.
اوسې چې دي هغوی ته درځونه پیدا شوي دي، هغوی ډېرې نه هغوی بار شپې کوي چې سار را پاتې د هغوی د سیمې بالکل کلک نښتې دي. هغوی ټوکي
د خیبر جن سید باړي هغه کډوال چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي، حکومت غواړي چې د کورونو یې د بیا جوړولو په چارو کې مرسته ورسره وکړي.
موږ مشمون ټول بیمار دي، ساړه دي، کورونه مران دي او بازار بند دی کنه.
او په باختر ستوري خبرونه کې اوري چې څنګه ټولنیز میډیا د خیریه کارونو لپاره کارول کېدای شي.
په فیسبوک کې د خیریه کارونو انجامول دي چې خلک څنګه د فیسبوک نه په خیریه کارونو کې استفاده کوي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع اوریدونکو، په پرون په اسلام آباد کې هغه کمیټې چې په فاټا کې په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو لپاره حکومت ته د وړاندیزونو ورکولو زمواریو په غاړه ده، دغه دندې د دغه کار لپاره جوړه شوې ده. پرون یې غونډه وشوه په اسلام آباد کې. د غونډه کې وویل شول چې دوی په نږدې راتلونکي کې د کمیټې غړي بیا سره ویني او پر دغه موضوع به خبرې کوي. په تیر خبرونه کې د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل زمون همکار منور شاه ته په دغه اړه داسې معلومات ورکړل.
یو مختصر غونډه کې سرکاري خبر پانه جاری شوې ده. په هغه کې خو فقط دغه مر ویل شوې دي چې د کوم کمیټي وزیر اعظم اعلان کړو د سرتاج عزیز په مشرۍ کې، نو دغه کمیټه غونډه بیګا شوې ده او په هغه کې د تم چې آئینی اصلاحات په فاټا کې د هغې لپاره یو بل هم جمع کړی شوی دی په قومي اسمبلی کې. د هغې په حواله سره او دغه رنګ چې په فاټا کې به کمې طریقې سره اصلاحات راوستي شي په دغه چارو باندې غور شو. او په دغه چې کومه خبر پاڼه جاري شوې ده سرګاري، په هغې کې یوازې د خیبر پختونخوا د گورنر نوم دی مهتاب احمد خان عباسی چې هغه او نورو غړو چې څونه ممبران دي، نو هغه پکې په دغه غونډه کې ګډون وکړو. البته په دې کې بیا تفصیل نه دی ورکړی شوی چونکې په دغه کمیټه کې چې کوم دی نو د فران وزیر د عبدالقادر بلوچ، د غرنګ امینه دی، زاهد حمید او د کمی سلامتی مشیر نصر جنجو دا هم په دې کمیټه کې. خو په دې خبر پانه کې بیا د دې نمونه نه دی ورغلی شوی، فقط دومره ویل شوی چې سرتاج عزیز په مشرۍ کې غونډه وشوه او د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون پکې نور غړو هم ګډون شي. تاسو هم د چې دراتلونکو د غونډه کې فیصله وشو چې دراتلونکو میاشت په 13 نیټه با یو بل غونډه کې یو په هغه کې با چې کم د قبایلی سیمونو د کمی سملې غړي دي د هغې سره به هم ویني او په دغه چاره بو سره چارو بو سره خبرې کی چې سب پکار دی په کومي طریقې سره په قبایلی سیمو کې آئینی اصلاحات راوستي شي یا چې زمونږ د قبایلی سیمو د چې کوم د قومي اسمبلی غړي دي دا هغه سره خبرې وشوند دی وینا و چې دا خو چونکه لومبه غونډه واده صرف یو طریقې سره باقاعده د دغه اصلاحاتي عمل پیل دی او زمونږ سره ژمنه شوی و چې کله د کمی سم دی د سپیکر ټاکنه کیدا او مونږ په دغه شرط باندې خپل کاغذونه واپس اغستو چې وزیر اعظم به یو اعلان کوي د اصلاحاتي کمیټې او په دغه د هغه وروسته یو دویم اعلان کیږي یو اعلامیه به جاری کیږي چې په هغه کې به یو لس کم د قبایلی سیمه نه د کمی سم له غړي دی هغه ټول به دغه کمیټې ممبران وي ځکه چې دا کم کسان ټاکل شوې دي یا پرې کمیټې کې اوس اغستې شوې دي په دې کې ډېر کم داسې دي چې هغه یا د قبایلی سیمو په چارو پوهیږي یا په هغه کې په سنه ستریکې د هغه سره تړون دي نو په دې وجه باندې به د قبایلی سیمې نمائندگان براه راست د خلکو نمائندګي کوي نو ځکه په دې کمیټې کې دي شامل وي.
دا مشال ریډیو دا
په باجوړ جنسه کې له غو دانې څخه چې په دې ورستیو کې راغلي زلزلې ځپلې وي ځنې غورځېدلې دي چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د باجوړ په خار او مامندو کې شوې د غپرونې په خو کې یو شمېر کسان ټپي شوي هم دي. دغه سیمو زلزلې ځپلې خلک وايي بهر په میدان شپې تیروي چې په خبرې له وجې دوی په خپل او دوی ماشومان ناروغه شوي دي. شانواز ترګزی رپورټ راکوي.
پرون په باجوړ ایجنسی کې د زلزلې له وجې متاثر شوی د ودانو د پریوتول عمله دوه ماشومان مړه ولې دوه نور زخمیان شوی. دغه پیښې حال راته د زلزلې د نقصانونو د سروې لپاره جوړې د کمیټې غړي فضل حکیم خان دا سی وای.
دا په خار کې یو کمره راولېدلې ده چې په هغه کې دوه ماشومان مطلب دا چې زخمیان دي او بل کوم واقعیا چې راغلی ده هغه نه کله وته وی چې هغه د هډکوارټر خار نه تقریبا 3 کیلومتره فاصله کې ده چې په هغه کې یو ماشوم او یو مور یې هم زخمی ده. بل واقعیا د متاسل مامون دو ریګې وته وی په هغه کې یو ماشوم هم لدا د خار کې کوم ماشوم ده نو هغه په حق باندې رسیدلې ده.
په باجوړ ایجنسی کې د زلزلې له وجې ړنګېدلې ودانۍ خو د اولسي وګړو او د دغه سیمې نه د ټاکلې شوې د پارلمان د غړو په وینا چې د 15,000 نه زیاتې دي. خو حکومتي سروې څه په ډېر ډول کېږي چې هغه کور ړنګېدلې چې ګیرې د انسانانو د اوسېدو ودانۍ مکمل غورځېدلې. نو سروې ښایي چې دغه شان ړنګېدلې ودانۍ د 4 نه تر د 15,000 پورې دي. اولس بیا هم په هغه ودانیو کې ژوند کوي چې شلېدلې دي او دغه وجه ده چې زیاتره اولس خیمې نه لري نو د یخنۍ له وجې بیماران شوي هم دي. ډاکټر عمر وزیر د مامون دوسې دن کې دې او وای
کورونا کوټی کې دی هغه ته درځنه پیدا شوی دا غوي ډیر نه غوي بار څه کوي چې فار را پاتې دا غوي د سمې بالکل کلک نه دی دا غوي څه کوي او بل نمونی او سرم پکې نو بيماريان خو البته د سمې او دا ټول هم د دقه یې خالد او جنې زکه چې بار طرح لیږي او موسم دی یخ دی په کور کې کډری او سلو دي ټول بيماران دي.
حکومت امدادونه هم د خار هډ کوارټر سره نږدې و سیدونکو سره کول شي. د لرو پروتو سیمو سیدونکو بیا هم یخنۍ ته پراته دي او په هغه ودانیو کې شپې کوي چې لا هم د کوم ترینه خالی نه دی. د غټي درې سلارزو معروف خان وای
کورونا چې کوم دی خراب دی ودی او چې کوم رو دی کنه په هغه کوم د مشهزو قابل نه دی. دا غلی وو دا کوم چې اوس کی روان دی یو مطلب دا دی چې هغه کورونا وکړه چې کوم دی پر اوه فاتو چې په یو وخت امام د ځکه سره میرا شوی دا چې چا د کوم دی ډیر من د څو کوشش وکړي.
د باجوړ ایجنسی زیاتره ودانې د خټو جوړی کچې دي چې په شپږم اکتوبر راغلي زلزلې شلولې دي او څه پر دې ډول زیانمنې شوي چې د وسیدو قابل نه دي. خو فضل حکیم خان وای چې تر دې دمه دغه زلزلې ځپلو ته 3,000 نه زیات خیمه ورکړل شوې دي او د حکومت لخوا د زلزلې ځپلو سروې به د روانې میاشتې د 15 نیټې پورې جاری وي. شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د خیبر جنسای د باړی خلک چې په دې ورستیو کې بیکور کل شو او د محل بیر تخپل کورونو ته ستانه شوې دي. شکایت کوي چې ډیر مودو شو حکومت لخوا د دوی د ورانه شو کورونو د بیا جوړولو سروې روانه ده خو تر اوسه پکې چاته څه معاوضه نه ده ورکړل شوې. بل خو د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې باړه او تیرا چون پراخې سیمې دي نو ځکه هغه تر سروې کارونه لا هم نه دي بشپړ شوي او دغه کارونه چې څنګه هم سرته ورسیږي نو دوی وایي چې ځپل شو خلکو ته به پیسې ورکوي. تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر جن سید د باډې بیکور شوی خلک چې په دې ورستو کې خپل سیمو ته ستانه شوی دی وای چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوی ده، نو باید په وخت معاوضه ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې حکله د باډې کاخیلو یو تن مشر عبدالمیران پریدی مشال ریډیو ته وایي،
کور زما ویران دی چې کومو قومونو سروې شوی را برای مهرباني چې دغه طرح موضوع ورکړل شي کورونو ته، په سړکونو باندې نظرسنی وشي، بجلی باندې د نظرسنی وشي، په اوبو د نظرسنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم ماشومان دي او هغه د کم مصیبت سره مخامخ دي، ولې چې هغه بیمار شول د هسپتالونو بندوبست یې نشته، ری بسترې څه سره ورکړل شي.
او د باډې شلو بر سیمې یو تن ګل زمانه پریدی وایي،
ډېرو خلکو کورونه وران دي، ژمی روغ او څه مدد اوسه پرې وسه شوی دی، نه د حکومت طرف نه همداسې ورته وي چې درته مدد کوو، همداسې پیسې منظوریږي، خو خلکو ته یوه روپۍ ته وسه پرې نه میلاو شوی.
او د باډې میربت پریدی د خپلو ستونزو په اړه وویل،
زموږ ماشومان ټول بیمار دي، ساړه دی، کورونه میران دي، و با زور باندې کنه خیمې شولې، هسپتالونه شول، او دا سکولونه چې موږ کولو شي ماشومان هم داسې بې تعلیمه غټ شول.
او د باډې سپاه قبیلی یو مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل،
کورونه وران دي، اوبه نشته، رای ونې رمی والی دي، ترانسفارمر یې وړی دي، چې چېرته خصمونونه په کلي کې هغه را خبره چې لوټ کړی دي، او شایم نه رای پرېښی، شایم نشته، خو بس موږ خبره چې خپل کورونه پارمون دي.
د خیبر جنسی د باډې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د معاوضې په حق لمو چې کله د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څانګې مشر یوسف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې باډه او تیره ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو. د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څانګې چارواکي وایي چې مکمل وران شوی کور لپاره به 400,000 روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره به 1,08,000 روپۍ معاوضه ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د قبایلي سیمې کورم ایجنسی اوسیدونکي وایي د شناختي کارډونو جوړولو په وخت ترې بډې رشوتونه اخیستل کیږي. دوی په خبره په شناختي کارډ فارم د تصدیق لپاره د ځایي مشرانو، پټواري او د پولیټیکل انتظامی چارواکو دستخطونه ورته د پیسو نه بغیر نه کیږي. خو چارواکي وایي خلک باید هغه کسان چې له دوی رشوتونه اخلي په ګوته کړي، تر څو په خبره پر ضد یې ګامونه پورته کړل شي. طارق اورکزی رپورټ لري.
د قبایلی سیمې د کورمې اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې شناختي کارډ د جوړولو په وخت ورنه بډې رشوتونه اخیستل کیږي. د دوی په خبره په شناختي کارډ فارم د تصدیق لپاره د ځایي مشرانو، پټواري او د پولیټیکل انتظامی د چارواکو دستخط ورته د پیسو نه بغیر نه کیږي. جمیل په نامه د منځني کورمې یو اوسیدونکي مشال لوډیو ته وایي، که څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو کار بیا نه
کیږي.
د نادره محکمې لخوا شناختي کارډ فارم ترلاسه کول وروسته د تصدیق لپاره د ځایي مشر دستخط د ټولو نه مخکې اخیستل کیږي. زلکیفل په نامه د پاړهجم کړي یو اوسیدونکي مشال لوډیو ته وایي، ډېر مشران داسې دي چې په شناختي کارډ فارم باندې د دستخط پیسې اخلي او دا یې خپل دنده ګرځولې ده.
50-50 روپۍ خلي دستخط بندي، چای به هم پشېږي، مرکانو بندي چای دونه چېږي، بېرته کور نه کوي.
محمد یونس په نامه د سدې سیمې یو بل کس مشال لوډیو ته وایي، دوی مجبور د دې چې په دغه صورتحال کې هم شناختي کارډونه جوړ کړي، ځکه چې که دوی شناختي کارډونه ونه لري نو پېښور او د ملک په نورو برخو کې امنیتي ځواکونه زوروي.
د بل ورځې زه پېښور نه په خپله راتلوم کنه، نو آرمي والا مونږه کاس کوس کا قسم او تسولونه کول، ماته یې سیرا مهرباني وکړه ته مو سره لګ هیلپ وکړه، ماته خو دوی اردوانه رسي بیا زور لا شو نه، نو ماته ویلو مې له سرجي د دې شناختي دخيله کې دی نه وست غمو ته دا خبره وکړه، ویلو سیرا نه دخيله کې ست طریقه وکړه، کایو طرف نه موته آرمی نه مشکلات وی، بل طرف ته مو د ای پی ای تحصیلدار دغه نه تاغه وی مشکلات وی.
مرسیال پروتوکول جن فضل قادر دغه خبره ته تیار نه دي چې شناختی کارت باندې د خلکو نه رشوت اخستل کیږي. د مشال رډیو ته وای، څوک چې رشوت اخلي نو خلک دورته هغه پګوته کړي او زیاتوي چې دوی به د هغه خلاف سخت ګام چتوي.
د دې خپل یو کمپلینټ پروګرام د کوم ته خلک شکایت کوي، خو د دې شکایت نظام د تیز دینو
پکور ما کے پڑا چنار نہ علاوہ دنادرا یو دفتر پسادے کے دے چرتا کے دے اشمیرے ترماخا ہر اورز اوسطن یونیم سلکامی شناختی کارڈونا جڑے گی. تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر. دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا په سوات کې د کابل تحصیل پولیس وایي د پنجاب د پنډای ښار د یوې ښځې په شمول درې ملزمان نیولي او ترینې پاسپورټونه او پیسې ترلاسه کړي دي. پر دغې ډلې تور دی چې بهرنیو هیوادونو ته د لیږلو په پلمه یې د سیمې له خلکو پیسې اخیستي دي. پولیس زیاتوي په دغه قضیه کې څېړنې پیل کړي او ښایي په دغه غلاو کې ککړ نور کسان هم ونیوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات تحصیل کابل تانی مشر ایس ایچ او امجد خان وایي چې دوی په یو کار روي کې د پنډي سره تعلق لرونکي یو زنانه او د هغې دوه ملګري نیولې دي. دغه تنانو به پټګۍ سره د سیمې خلک سعودي عربستان به شمول نورو ملکونو ته لیږلو په نوم رقم اغستو او دوی باندې تر دې دمه د سلویښتو تنانو پاسپورټونه او دوه شپېته لکه روپۍ تختولو تورونه دي.
کابل تانی کې دوی خلاف چې د ایف آی آر په 449/420/467/78 کې درج شوی دی. فراڈ دو کدہی دے د شغلا ٹریول ایجنسی نا چیرا 62 لاکھ روپے او مختلف کسان پاسپورٹوں درد چیری دے اڑی ہوں او بیا پای کی دا مقدمہ منگ رجسٹر کرلا. بیا دی کسانو بچی گردی دلو چی دا کہ منگا درے کسان ہونے وال دو ملزمان دی او یو زنانا دی نا منگا 19 پاسپورٹوں 509,200 روپے چیری داتے منگا ریکور کرلا مازید تفتیش جاری دی.
د کابل تانې مشر جاتوی چې ملزمانو د نورو یو شمیر تنانو څخه هم رقم او پاسپورټونه اغستې دي چې اوس د پولیس سره د خلک رابطه کوي. دغه یو لوی ګروپ ته چې نور معلومات را روان دي.
ډیسټریکټ سوات د مختلفو علاقو نه خلک وسوم را روان دي. چا دریو کسانو نه د پنځو نه د لسو نه د یو نه داسې مختلف کسان چې هغه وسوم د دې پہچان کوي. دا خو د یو ایجنسی په تر باندې دا کار شوی چې یو ایجنسی د دو تقریبا 62 لاکھ روپے او دا غونډې کړې دي او پاسپورټونه یې وړي دي. داسې د نور خلکو نه هم وړي دي چې هغه راځي او هغه ټول هڅه موږ را جمع کوو.
سوات کې د ریکروټمنټ ایجنسی یعنی بهر ملکونو ویزې او جهازونو ټکټونو کاروبار کوونکې اتحادیه یو مشر افضل شاه باچا وایي چې د سوات ولس سره د بهر ملکونو لیږلو په نوم رقم اغستو دغه فراډ اول ځل نه دی شوی. پولیس وایي چې فراډ کوونکو ته د پاکستان عدالت عمر بند سزا ورکولی شي. بلخوا د ریکروټمنټ ایجنسی مالک افضل شاه زیاتوي چې د زیان نه بچ کېدو لپاره د بهر ملک ته تلونکي تنان د داسې ادارو سره رابطه کوي چې د پاکستان دولت ورته دغې لپاره باقاعده اجازتنامه ورکړې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي اعلان کړی چې دغه ګوند لخوا به د دسمبر په لومړۍ نیټه په یاد ښار کې د گوادر کاشغر لارې د نقشې د ممکنه بدلون پر ضد یو احتجاج وکړي او په خبره چې د پاکستان واکدارانو ته به ووایي چې پښتانه په خپله سیمه امن او ترقی او خوشحالي غواړي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د دسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزي په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسې کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د اولسي غونډې په څیر پر اول دسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج له لارې به د بلوچستان د اولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا ہے.
اصغر اڅکزي په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او اولسي غونډه کې به داسې پریکړې وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړي چې په یاد لاره کې هیڅ قسم بدلون ونکړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
کې د دسمبر پر لومړی نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې داسې اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختې دا به ورته څرګنده کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لاره بدله کړي او یا خو به بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لاره یې بدله کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اردوونکو، د پنجاب صوبې په جالم ښار کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي حرکتونو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلي دي چې په ترڅ کې د سیمې قهرېدلو خلکو د احمدیانو یوه کارخانه سوځولې ده. پولیس وایي حالات اوس په کابو کې دي او دا چې د پوځ سرتیري هم سیمې ته ورغلي دي. له اسلام آباد ریاض مساخیل تفصیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پنجاب صوبایي اسمبلی غړي مهر محمد فیاض چې د جهلم سره تعلق لري وویل چې د راټیاں په سیمه کې د جمعې په ورځ ماښام راپارېدلې خلکو د ګتې په یو کارخانه حمله وکړه چې له وجې ټوله کارخانه وسوځېده. د ده په خبره مظاهرچیانو تور لګولو چې کمر نومي یو تن د احمدي فرقې سره تعلق لري او قرآن مجید یې سیزلې دي. دوی دا د مرزایانو د ګتې کارخانه ده او دې کې د سیزلو دپاره دوی په مقامي کچ ردی کاغذونو اخلي. په دغه ورځ د ردی کاغذونو کې د قرآن پاک نسخه هم وي. کله چې خلکو ته د دغه پیښې پته ولګېدن دوی د کارخانې مخې ته راجمع شو او د دغه خلکو د حواله کولو غوښتنه یې کوله. بیا وروسته پولیس او پوز راغله او حالات یې کنټرول کړل. خو زه تاسو ته دا هم ویل غواړم چې پولیسو هغه کمر نومې تن د مخکې نه نیولې وو ځکه چې دوی ته پته وه د دې د لاسه به حالات خرابېږي او دې نه به یو حساسه مذهبي مسله جوړېږي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیښې نوټس اغستې او د پنجاب پولیس مشر نه رپورٹ غوښته دی. وزیر اعلی د مذهبي هماهنګي کمیټې ته هم حکم ورکړی چې د پیښې د مکمل پلټنې وکړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان د نیشن ورځپاڼه کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک لیکنه خپره شوې ده. نوموړي لیکلي پاکستان کې د پخواني پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یو وسیلې په توګه استعمال شوي وو چې له وجې تر اوسه دغه هیواد له بېلابېلو چیلنجونو سره مخامخ دی. انیسا اجمل د دې لیکنې تفصیل اوروي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د 1990 لسیزې د جنگونو وروسته په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه وو، خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سخت دریځه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنگونو وروسته راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروسته نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغې د شناخت بحران سخت دریځه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال کې په داسې حال کې چې د اسلام، عیسائی، یهودی، بودھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سخت دریځۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سخت دریځه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوالی کې د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي امیر ضیاءالحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نوو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
دانی سی اجمل نمو دا دی نیشن رسپانه دی لکنی مهم تکی او ریدل و پا پی خور کی ونیو بجه شواردون کو بیا هم دانی سی اجمل نا دا خبرونو لندی زورو.
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی کمیټې په لومړۍ غونډه کې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې پرون په اسلام آباد کې دا غونډه په بهرنیو امنیتي چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه. په باجوړی جنسی کې د کورونو پریوتو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي. په سیمه کې د زلزلې د زیانونو د سروې لپاره د جوړ شوې ډلې غړي فضل حکیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د پریوتي کورونو ته په زلزله کې زیان رسیدلی و. په پاکستان کې چارواکي وایي د ایران له خوا په پوله سلور توغندي وشتل شوې دي. د بلوچستان د پنجګور سیمې چارواکي ویلي دي چې په دغه سیمه کې د خالي پرست ایراني پوله ساتونکو ځواکونو له خوا سلور راکټي وشتل شوې دي. ایران لا په دې اړه څه نه دی ویلي. عوامي نېشنل ګروپ په کوټه کې د گوادر کاشغر لارې د بدلیدو پر ضد احتجاج اعلان کړی. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګروپ صوبایي صدر اسلم خان اچکزي نن مشال ریډیو ته ویلي چې د غوګون به د دسمبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې د گوادر کاشغر لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج وکړي. پولیس چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په سوات تحصیل کابل کې په غیر قانوني توګه د خلکو لیږلو په تور درې تنه نیول دي. د سوات تحصیل کابل تانې مشر ایس ایچ او امجد خان پر مشال ریډیو ته ویلي نیول شوي کسان چې تعلق یې له پنډې سره دي او پکې یو خزم شامل ده. پرې د اوه څلوېښتو کسانو د پاسپورټونو او دوه شپېته لکه روپو تښتولو تور دی. د بنگلادش حکومت د اپوزیشن دوه لوړپوړو سیاستوالانو ته د 1901 یم کال د جنگ پر مهال د جرمونو کولو په تور د پنځه سزاګانې ورکړې دي. د پنځه یې د بنگلادش د کمپرسته ګوند مشر صلاح الدین قادری چودري او د جماعت اسلامي سیکرټري جنرل علي احسن محمد مجاهد ته ورکړل شوی. او د بلجیم په سر خار بروسلز کې د ترهګر برید سختو ګواښونو له وجې نن هم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. چارواکو خلکو ته د ګډېګوډې نه جوړولو خبرداری ورکړې ده.
لن خبرونه مولانا سی اجمل اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او خراسانو د نننۍ او اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله راته وروي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکلي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د فوز د مشر د امریکای دورې لوجه د سیاسي او فوزي مشورولۍ ترمنځ هیڅ قسمه فاصله نه دی پیدا شوی او جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف په منځوري امریکای ته تللی وو. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې د ملک د سیاسي او فوزي اختلافاتو لوجه د منفي صورتحال ښکار شوی دی. د ملک آئینی نظام څو وارې د قانون لپاره ځنډیدلې وو خو دا حقیقت دی چې د ملک نور د څه قسمه غیر آئینی ګامونو متحمل کېدی نه شي. ورسپانه لیکي چې په ځینې معاملاتو کې اختلافات پیدا کېدل یوه فطري خبره ده خو دا اختلافات دومره وړاندې نه دي بوتلل پکار چې د ملک لپاره د نقصان وړ وګرځي. ملک سره د مینې تقاضا هم دا ده چې سیاسي او فوزي مشورولي دوانه دی لړکې له احتیاط نه کار واخلي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د کراچۍ په بلدیا ټاون کې رینجر اهلکارو په جمعات د یوې لوی حملې کوشش ناکام کړو. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې دوه کال وړاندې شروع کړی شوی د رینجر اپریشن په نتیجه کې یو شمېر ترهګر وژل شوی دي او د اپریشن له وجې د ترهګرۍ په کاروایانو او نورو جرمونو کې هم ډېر کمواله راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ تازه پیښو نه معلومیږي چې تر اوسه د سیمې نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه من د کړې شوی او چې کم تر هغه پاتې دي د دوی خاتمه لپاره به حکومت لا کوټلي ګامونه پورته کول وی. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې تر هغه د ملک د سلامتۍ لپاره لوی خطر ده نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف بلدیا ټاون پیخه کې ککړ خلک بلکې د ملک په هر سیمه کې تر هغهري کوونکو پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي چې د ملک نه په مکمله توګه د تر هغهري خاتمه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست د نام نه پیښو د مخنیوي په کار کې ناکامه واقع شوې ده. بلخوا ډی پی ای خبري ایجنس له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو سازمان د مرستو پلان ته کتنه کړې ده. تفصیل ملیحې امیرزاده اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان د سینټ د بارنو چارو کمیټه په اورېدنه کې د کورنو وسلوالو شبکو خلاف د ګامونو په وړاندې د حکومت نا اهلي او غیر سنجیده رویه نړۍ ته څرګنده شوه. د سینټ کمیټه ته د خطاب په وخت د بارنو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري له خبرو ښکاره شوه چې د پاکستان پر خاوره په ترهګري کې د هند مبینه لاس لرلو په حق له چې کوم دستاویز ملګرو ملتونو او امریکا ته ورکړل شوی وو بیکاره او بې ګټې وو. د ورځپاڼې په خبره نوموړي په لا تعلقه سره څرګنده کړه چې فلاح انسانیت فاونډیشن چې د جماعت الدعوه تنظیم یو مشهوره خیریه اداره بلل کیږي نه خو تر کوم بندیز لاندې ده او نه هم حکومت څارنه کوي. اعزاز چودري یوازې دا ویل چې جماعت الدعوه تنظیم چې د خپلو فعالیتونو لپاره ښه نوم نه لري یوازې تر مشاهده لاندې ده او پر فعالیتونو کوم قسمه پابندي نشته. ورځپاڼې لیکي روان حالات ښایي چې د وسلوال ګواښ په وړاندې ذمهوارو ته په کتو سره د ریاست ناکامي خپله د یو فردي جرم په معنا دي. ورځپاڼه زیاتوي ریاست د دې پیژندنه هم نه کول غواړي چې په هیواد کې دننه د ترهګري د خورېدلو مسله موجوده ده بلکې ټول الزام په یو دښمن ریاست ورچوي. ورځپاڼه لیکي پکار ده چې د دغو شان پالیسیانو مخه ونیول شي ګنې پاکستان به د خپلو ساتل شوو مارانو لخوا خوړل کیږي. بلخوا د جرمني خبري اژانس ډی پی ای د ناسرګندو سفارتي سرچینو د خولي وای چې د یو خفیه رپورټ له مخې نیټو د ائتلاف د غړو هیوادونو تر منظورې پس افغان ځواکونو ته د مرستې ورکولو لپاره تیار ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه رپورټ د وزیرانو د کچې او کېدونکو هوندې لپاره تیار کړل شوی دی. اجانس ترلاسه شو معلوماتو په بنیاد وايي په دغه دستاویز کې نیټو منظوري ورکړې چې د نورو خبرو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو امکان هم موجود دی. له دې ګام سره د هغو وسلوالو بریدونو مخه نیول کېدی شي چې په وړاندې ځایي انتظامیه پوره تیاری نه لري. د دې سربېره د نیټو تربیت ورکوونکي به هم د افغانستان په شخړه ځپلو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. د رپورټ له مخې په بیړنیو حالاتو یا ایمرجنسی کې به هیواد ته د ائتلافي هوایي بریدونو تر حده مرسته حاصلوي. د افغانستان لپاره د نیټو د ملاتړ او تربیت اوسنی میشن کې 14,000 پوځیان شامل دي. په دې کې جنگي فعالیت یوازې د ځان دفاع پورې محدود دی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز په هیواد کې د شریعت قانون عملی کولو لپاره خپل کمپاین یو ځل بیا پیل کړی او ویلي دي چې دغه لپاره به احتجاج لاره هم خپلوي. په دغه اړه د ډوچی ویلې د یو رپورټ مهم ټکی شاهین بنیره وروي.
ډوچی ویلې لیکي چې د لال مسجد د مولاد اعلان نو وروسته پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. مولا عزیز ډوچی ویلې ته ویلي هغه د خپلو پلویانو نه غواړي چې بهر ته راوځي او د شریعت غوښتنه وکړي. چارواکي بیا وایي چې د داسې کوم احتجاجي غونډې اجازه به ورنکړي. خبریال کمال صدیقی وایي چې د مولا عزیز د شریعت د عملی کولو د تحریک نه څه خطر نشته. بیا هم باید حکومت دا معامله په سنجیدګۍ سره واخلي. نوموړی زیاتوي مولا عزیز په دې خبرو ځان په خبرونو کې ژوندي ساتل غواړي او له دغې لارې خپلې ځینې ذاتي ګټې ترلاسه کول غواړي. پاکستان کې د حقونو فعالین او د مدني ټولنې استازي د ډېر وخت نه له حکومت غوښتنه کوي چې د مولا عزیز د مدرسې پر ضد ګام واخلي او زده کوونکي د نفرت خورولو نه منع کړي. روان کال د حقونو یو دفاع کوونکی جبران ناصر د مولا عزیز د مدرسې پر ضد د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې احتجاجي مظاهره هم کړې وې. کارپوهان وایي د عبدالعزیز غوندې طالب پلو مولانو خپلو هلو ځلو لا ځکه دوام ورکړی دی چې حکومت یې پر ضد څه کاروایي نه کوي. د مدني ټولنې یو غړي شان تاثیر ډوچویلې ته ویلي چې تیر کال په پېښور کې پا په یو سکول د وسلوالو برید باید د واکمنو سترګې پرانستې وي، خو تر اوسه حکومت په دغه برید کې ککړو خلکو ته د سزا ورکولو لپاره هیڅ هم نه دی کړی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اورېدلی شي.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د وازیخوا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له دریو اونیو راهیسې د وسلوالو لخوا یادې ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې تړل شوي او دوی د دوا درملو په ګډون د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. بل لوري ته د یاد ولایت مسؤلین وایي چې له اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د وازیخوا د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسله به ډېر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي او دا حالت به پای ته ورسوي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د شنبې په ورځ د پکتیکا د وازیخوا اوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې له لاسه نه په یاده ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواوشا سیمه کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیاتو امکانات نشته، لارې تړلې دي او په محاصره کې وخت تیروي. پولیس او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دي. په یاده ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنډک قمندان امان الله وایي چې دوی د اړتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل دا دی موږ سي موږ مهمات نظامي مهمات موږ بيخي نه لرو. درې مشکل دی موږ د تیارو نه بمبار که یو بمبار وش ټول مشکل حل دا دور مساعدي په تلفات دا به ایستم.
د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو لوري په بریدونو کې تر دوه سوه پورې جنګیالیو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
اووه نوي نفره د مخالفینو غزل شوي دي، تر یو سلو شلو به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې، او دوه نفره هم زخمیان دي.
د پوځي چورلکو په واسطه د وازیخوا ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والي امین الله شارق هم و. د سیمهوالو او د ولسوالۍ امنیتي کسانو ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره دا ستونزې شریکوي او دې حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره نیغ په نیغه باندې انشاءالله چې شریکوم مشکلاتو او د ستونزو د حل لپاره به د یوه حل لاره څومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتي ستونزه حل کړو.
د یادونه ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلي سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لوري جګړې سختې شوي، خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو اوریدو. اوس هم اوریدونکو وخت شوی چې د باختر ستوري خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. دا پروګرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د هری رود مجلې په سلورمه غنه چې فیسبوک ته ځانګړي شوی ریپورت ولرو، بیا بل یو تنزیه شاعر اغاجان خوېزیوال سره لندشان مرکه ولرو، او په اخیره کې به د باران کلمې په شاعرانه اړه څو تن شاعران دروغږو. هری رود محلنۍ مجله چې محمد نعیم افغانی له هرات ولایت نه خبروي، سلورمه ګڼه یې ټولنیزې رسنۍ فیسبوک ته ځانګړې کړي چې د فیسبوک د کارولو په اړه یې د مشهورو لیکوالو لیکنې پکې خپرې کړي دي. دغه مجله په ننګرهار کې هم د فیسبوک مینوالو او لیکوالو لاسونو ته ورغلی ده. دا چې دغه ځانګړي مجله به د فیسبوک د استعمال لپاره څومره ګټوره وي په دې اړه مو څو تنه ځوان لیکوال چې فیسبوک کاروي په یو رپورټ کې پوښتلي دي. ځوان شاعر زیرک پیم چې مجله یې په دقت سره لوستې د فیسبوک په اړه ځانګړي شوي هری رود مجلې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
هری رود په دغه ګڼه کې چې فیسبوک ته ځانګړي شوې ده یو غوښنه برخې د فیسبوک د کارونې او هغه اړخونه چې هغه تر اوسه په فیسبوک کې ډېر خلک قرباني نه پیږي یعنې په تخنیکي اړخ باندې بحث شوی دی. مجلې په دغه محتوا کې په فیسبوک کې د خیریه کارونو انجامول دي چې خلک څنګه د فیسبوک نه په خیریه کارونو کې استفاده کوي او بله برخه چې ده هغه په فیسبوک کې د فکر انتقال دی چې په دې باندې مختلف مقالې راغلي هم په منفي اړخ او هم په مثبت اړخ. مثبت اړخ دا دی چې خلک خپل شعر لیکنی هغه ټولنې ته مثبت اقدامات چې کار کوي هغه په فیسبوک شریکوي چې په هغې باندې لیکنی شوي او بله برخه مستعار ایډی ګانې دي یا نور نمونه دي چې په هغې باندې کیږي چې هغه ممکن د ټولنې دپاره هم ګواښ وي د خلکو دپاره هم د شخصیتونو د فکري وژنې په خاطر باندې هم ګواښ وي. دا ټولې لیکنې دي کې راټولې شوي او ډېره ښه ګڼه برابره شوه.
ځوان شاعر عبدالله هوډ وایي چې په هری رود مجله کې ورته هغه برخه ډېره په زړه پورې وه چې د یو شمېر فیسبوک والو نظرونه یې پکې راخیستي وو.
د هری رود مجله چې فیسبوک ته ځانګړې شوې ده د ښو لیکوالانو لیکنې یې پکې راغستي دي. ما ولوستله خو ماته جالبه نظر پوښتنې وه چې فیسبوک والو نظرونه یې راخیستي وو چې فیسبوک د څه لپاره کاروي. زه به دې وپوهېدم چې دغه مشهور فیسبوک والو مشهور لیکوالان چې څه ډول استفاده فیسبوک نه کوي. ډېره جالبه وه، ډېر خوند یې راکړ. نورو په ټوله کې مجله ډېره ښه وه او نوې وه، ځکه یو څه ته ځانګړې شوې.
اکراملا اکرام چې د نورو فرهنګي ملګرو په ملتیا د فیسبوک پر مټ د ژوند خیریه ټولنه پر مخ وړي وایي چې که د فیسبوک لپاره یوه ځانګړې مجله وچلول شي او د فیسبوک د تخنیکونو په اړه پکې لیکنې خپرې شي هم به یې د فیسبوک په اړه علم خپور کړی وي او هم به یې ښه بازار موندلی وي.
د هری رود دا ګڼه چې فیسبوک ته ځانګړې شوې ده زه دا یو نیک اقدام ګڼم. د دې تر څنګ که چېرته په متواتر ډول باندې فیسبوک ته دغه ډول کار شروع شي، یو ځانګړې مجله ورته شروع شي او د فیسبوک په تخنیکونو باندې لیکل وشي. له یو طرفه به زمونږ هغه ځوانان چې نوي فیسبوک ته راځي، نوي د سوشل میډیا نه استفاده کوي او نه پوهیږي، په نو دغه مجلې یا کتاب د لارې نه به دوی لاسرسی لري او په هغه تخنیکونو باندې به بلدیږي چې دوی ترې تر دې دمه له استفاده نه ده کړې. او له بله پلوه به فکر کوم دغسې یو مجله به ښه بازار هم ولري.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبدالرحمن درد هم وایي چې که د فیسبوک لپاره ځانګړې مجله راوویستل شي اغیز به یې زیات وي.
ورستیو کې د فیسبوک مینوال په افغانستان کې ډیر زیات شوی دی. نو دا چې د فیسبوک نوم په سمه توګه باندې استفاده کړي، په فیسبوک کې ډیر ښه لیکنې نشریږي، ډیر ښه استادان مشران او د نظر خاوندان پکې خپل لیکنې ځای په ځای کوي. زه اوس دغه هری رود مجله چې پلاس کې لرم په دې کې د ډیرو لویو استادانو او ډیرو د نظر د خاوندانو او ډیرو لویو اشخاصو ښه لیکنې کې دغه لیکنې کې د مجلې په شکل باندې بازار ته ارزشي
د هری رود د محالنی مجلې دغه ګڼه چې فیسبوک ته ځانګړي شوي په منځنۍ قطعه کې 190 مخونه لري او د فیسبوک د کارونې په اړه پکې د مشهورو لیکوالو 38 مقالې او د لسګونو ځوانو او مشهورو لیکوالو نظرونه راټول شوي دي. باختر ستوری ګرانو مینوالو، اغا جان خوځیوال چې د گوشتی په ارخی بازار کې د نانبئی دکان لري او د گوشتی فرهنګي او ادبی ټولنې مشري کوي، خپل تنزیه شاعر دی. له د سره مو یو لندشن مرکه ته را بولم.
خوځیوال صاحب، دا راته وایا چې د تنز مزا شاعرۍ ته څنګه راووتې؟
مننه وېد صاحب، د تنز شاعری خو زه کومه، خو زه اصل کې دی له رنگ د تنز ور کومه، کنه زما غونډه شاعری د حقیقت ده او دا غسانتی د خلکو په ذهنونو کې یان د خلکو زړه ته لویږي.
دا خو به بیا موږ ته خپل شعرونه وای، خو اول دې ته راځو چې تاسو تعلیم څومره کړی دی؟
تعلیم مې د نهم جمعه ته پورې کړی دی.
او چرته دی تعلیم کړی؟
تعلیم په مونډا کیم کې کړی په پاکستان کې په بد ورځو کې کوم وخت کې مونږ ماجرو.
او شاعری ته کله راوتی؟
شاعری سره مې در کوټوالی نه شوق دی. زه تقریبا لسو کالو مچ ما د شعر په لیکلو باندې شروع کړی ده. شاعر ځانته نه شم ویلی ځکه شاعر ډېره غټه مرتبه لري. شوقیم د شعر، شعر لیکم یو نیم. د شاعران مې خوښېږي، هغوی سره کښېنم. خپله ټولنه لرم په ګوشتي ولسوالۍ کې، د فرهنګي ټولنې مسؤول یم.
نو دغه ټولنه چې تاسې جوړه کړې ده، داسې کله په میاشت کې دوه میاشتو کې راټولېږئ، مشاعرې کوئ؟
د گوشتی ولسوالی خلق ډیر زیات غریب دي. څوک په ملي اردو کې دي، څوک خوران دریړو پسې ګرځي. خو په واړه اختر کې په څلورم سیال باندې مونږ مشاعره وکړه. زمونږ انډیوالان مونږ سره وو. د لوی اختر په دویمه ورځ مونږ مشاعره کړې ده په گوشتی ولسوالی کې. نو سپینګیری مشران او خپل ځوانان دا ټول راټولېږو، دغه یو مشاعره جوړو. په کال کې دوه یا درې مشاعرې خامخا مونږ په گوشته کې جوړو، او هڅه دا ده چې مونږ خپل دې پروګرام ته دوام ورکړو.
نو تاسو په دې خپل ټولنه کې د سیسومره شاعران راټول کړی وی؟
ابي صاحب زمنګ کده ته ویم، زمنګ په دې دیو لسمن ډیر زیات دردونه تیر شوی دي. کزه ویم چې اره او کا شاعر دی، خو غلطه به نه وي. خو بیا زمنګ په دې خسته په دې خپل گوشتي ولسوالۍ کې تقریبا دا 500 شپته پورې شاعران شته.
تاسو چې د لسو کلونو په عمر ویو شاعری شروع کړی ده، وسوم چې تقریبا عمر پیکر کوم چې د سلوی وختونه خو وخته دي، سمره شاعری بم کړی وي، او دغه خپل شاعری مو چاپ کړی کنه؟
چاپ مینه دی کړی، خو کوشش می دی چې یو بیننګ لیډر په نامه باندې یو کتاب زما بازار ته راوځي. اوس نو لپاره جوړې کړی دي، او شیرنم بی حساب ویلی دی. شماری راته نه دی یاد چې سمره به مونږ لیکلي، سمره به مونږ ویلي.
ښه، که اوس د مشال راډیو اوریدونکو ته د خپلو مزاحیه یا تنزیه شعرونو چې تاسې وایي چې دې کې ژور پیغامونه هم تاسې وړاندې کړي دي، همدغسې یو شعر واوروي، خوښه دې ده؟
زما د سترګو نظر هم دی نن دوی لږ کمزوری کړی دی، خو رحمان بابا یو شعر و، مې ډېر خوښ و. هغه مې لږ په دې بل مخ راړولی دی. حبیب صاحب
مهرباني.
چېرته ستا راتګ و، چېرته ما سره ماښام، چېرته زما خوله و، چېرته ستا د شونډو جام.
واه،
شونډې غونډی منډی را لیار پخله کې را کړی، او چیرته زفقیر، او چیرته دومره غټی نام. نه پوهېږم چې څنګه په زړګي کې رحم راغی، چیرته قبر جن، او چیرته دومره په ماپام. نو خو راغه جانه، دا دی الله په نصیب کړی، چیرته ستا غاښونه، او چیرته دا پسته بادام.
ډیر اله ډیر ښه. دلته مخکې مدیر صاحب اشاره وکړله چې د تبنګ په نوم یې څه شیات کړو، مهرباني وکړئ دغه نه هم ووایئ.
که د افغان مخ په کفن وستا پسو، کسور ووري بل پتن وستا پسو، ته په خپل زوی تعلیمونه کړي لندن کې، د افغان زوی کې خیرن وستا پسو، ته په خپل بار ملکونو کې ګرځېږي، د یتیم کزلکدن وستا پسو. او زه هغه جان کباب په سر تورخام کې ګرځم، که په سر زما لګن وستا پسو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، باران داسې یوه کلمه ده چې د پښتو فولکلوري ادب نواخله تر کلاسیکا او معاصره شاعرۍ کې هم ورته شاعران تم شوي، او د خپلې رومانی شاعرۍ ځمکه یې پې خړوبه کړې ده. د باران په اړه مو څو تنه ځوان شاعران په دغه ریپورټ کې درغږولي دي. باران که یو لور ته د ځمکې آبادی ګڼل کیږي، نو بل لور ته چاپریال خپلې کوي، للمی خړوبوي، او د غرونو په لمنو کې شینکی راټوکوي. همدارنګه پښتو شاعرۍ کې له ټپو نیولې بیا تر غزله پورې په هر پیر کې ورته شاعران تم شوي، او د خپلو شعرونو ځمکه یې په باران زرغونه کړې ده. دا چې د باران کلمه ولې شاعران په خپلو شعرونو کې ډېره کاروي، په دې اړه مو څو تنه ځوان شاعران پوښتلي دي. نقیب احمد اتل چې د باران د شپې په نوم یې یوه ټولګه هم خپره کړي، وای چې بارانی موسم شاعرانو ته پیتری کیپ وربخی
ډیر موده د غسیمه وچکالی زپری دا او ځنګړ توګه ننګرار نو شاعرانو ډیر هڅه کړې چې د کلمو په خپل شعر کې وکړي مثلا لکه زما یو ټولګه د باران شپې په نامه ده شپه د باران دی او تنهایم خوب بچنګ راشي چې ته به ما زه به لتایم خوب بچنګ راشي بارانی موسم یو یو طبي کیف لري په خپل ځنګړ توګه مونږ ته شاعرانو ته شاعرانه موسم وایي چې کله باران راځي نری نری ساس کی په دغه وخت کې مونږ ډیر خوند خلو دغه موسم نه یا باران چې ودرېږي سړی راوځي دغه ونې بوټي دا ډیر غوړېدلی بیا مونږ یو بل ته وایو چې ډیر ښه شاعرانه موسم دی
ځوان شاعر احمد بختیار سایل وایي چې په کومه شپه باران وي دی ورته تر ناوخته ویښ پاتې کیږي او خامہ خاطرې نه د خپل شعر لپاره الهام اخلي
کله چې د شپې له خوا نه باران ورېږي هغه کم زول چې کوي هغه ورخ چې د باران وي هغه کې یو ډول خوند وي یو ډول موسیقیت پکې وي چې شخصا چې زه کله اورم زه ورته انتظار کوم زه د غشپه باندې تر ډیره پورې ویښ پاتې کیږم مخامخ یو څه د دې باران په الهام باندې اوس ما ذهن ته راځي او د غشلي حالات کې مونږ یو شعر لیکلی
عزت الله جواب بیا په ټپو کې د باران یادونې ته اشاره کوي او کلای زړښتې تمکیږي
زما خپل باران ډیر خوخیږي باران زمونږ په فولکلور کې ډیر ډیر یاد شوی دی په لنډیو کې یاد شوی په متلونو کې یاد شوی دی باران د زمکه آبادی ده شیرین یار زه پتا آباد یم او خپل باران کې چې دسی یو برانډه غوندي یا جونګړې یا هغه کې سړی ناشتی او د باران ټک ټک اوري دا ډېر مزک
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي چې یو شمیر شاعران د باران ورېدل د اوخ کله سسی دو سره تشبیه کوي خو ګن شمیري بیا د خوشحالي شی بیګنی
د باران لفظ په خپل ذات کې ډېر خوږ او روان لفظ دی او که په شعر کې د کافی یا ردیف په برخه کې استعمال شي نو ډېر خیراز د بریخي او همغږي هم پریمانه دي او دا هم کېدای شي چې زیاتره مینان د باران نه خو خوږی خاطرې ولري او ډېرې د ویر او ژړا سره تشبیه کوي
لزوانو شاعرانو پرته د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم په خپل شاعرۍ کې باران بیا بیا تکرار کړي او شیبی پر شاعرانه کړي دي ته چې لما درومی دا د اوخ کو باران ګوره روح د سفر کله وی په دا غن شیبه کې او یادا چې ګوره سترګي چې میډه کې ډکی کیږي نوم د تک په خلی و نخلی باران راغې مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی
مشال ریڈیو دا
پیش کنا مرادا تاس پغام مسلکم پیش کنا مرادا تاس پغام مسلکم عالم زیستو خونے جگر ہم پیش کا نام رادا تاس پغام سرکھم فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پارت بس دے خزان دیا نکھر پیش کا نام را لاس پغام مسر کرم کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا چھا کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر نام مرادا پاس پغام مسل کرم عشق نام مرادا پاس پغام مسل کرم عالم زیست و روزگار کا زتل خون جگر پغام مسل